پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د تلیا میزان 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي نړی دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخصو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږکسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشرۍ د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمي جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 21 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل سوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 143 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي له دې دوو ګروپونو څخه به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. د یونامه مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې کړې. په بل راپور کې خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لویې لارې د رغولو دپاره مټې رابټ وهلي.
خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره اوږد کانال جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې څه کانالونه شروع شوي دي.
د ایران په یو زندان کې د پیل سوي کړکیچ په اړه هم جزئیات تر سره شریکوو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزه اوتنبایوه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دواړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوه چې تیر میاشت ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسی شنون کې وای د اوتنبایو با ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو ټویټ کې ویلی دی چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبایوا ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلي بلخي لیکلي دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لوتنبایوا څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبایوا داسې مهال په افغانستان کې خپله دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ د ټولګډونه حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ایښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبایوا ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لرې کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینو نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو ښو کارونو په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډېر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی اوتنبایوا په کاري لاهې کې ډېر شوي بشري حقونو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشرونو ترمنځ خبرې اترې دي.
ښاغلی فرهادي دا د طالبانو په ګټه بولي چې له اغلی اوتنبایوا سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یوناما ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبایوا په لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشرې هیدر بار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار وه چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشره روزا اوتنبایوا د سپتمبر په 2مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره وټاکل شوه چې له یوې میاشتې وروسته یې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړه.
عمردل چې د یوناما مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنې کې د اعتماد جوړولو د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غوښیاس د برازیل په یو هوایي ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتون کې ژوند کوي. دغه افغانان افغانستان کې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته تیر کال له دې هواده وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله تفصیل فريدې سیال څخه.
لسکونه افغان پناه غوښتونکي دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایي ډګر یو برخه په خپل موقتی میشت ځای بدل کړی ده. دغه افغانان چشمیری سلطنو ترسیږي په تیر اگست کې وخت د طالبانو د بیا ستنیدو وروسته هیواد پریخي او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکی انجینر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته وینې دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي. یو شمیر یې د افغاني دولت کارکونکي او د ملي اردو سرتیری دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هیله ده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وژغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې څباندې شپږ زر افغانانو ته بشر دوستانه ویزی تایید کړې دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د منځني ختیځ او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغې هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبریالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سووانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلې ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغو پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وه چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناهغښتونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، د پناهغښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو 130 افغانانو سره چې د دې هوایي ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي، د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغېدو ته ولسی خلکو ملا تړلې ده. خلکو له چارواکو د دې لارې د رغېدو غوښتنه کوله، خو اوس د هغې رغولو ته ولسی خلکو او تجارانو ملا تړلې ده. دا هم راپور.
دا لوډران د اورزګان او قندهار د لوی لارې په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو ورکړي. دغه 123 کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده، ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنده او کپر ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر ارزښت لري، په تیرو 14 کې هیڅ حکومت یې د رغېدو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دې لارې د رغېدو لپاره موټی را بډ وهلې او د ژمي څخه مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. دغه کسانو مشری په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجی بورجان زهین کوي، وایي لکه تیر څو ورځې راهیسې دغه مهمه لارې د رغېدو چارې په شخصي لګښت د موټر چلوونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړي دي.
دا خو ان شاء الله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در دمبر پر د ځای جوړ کو. هغه کم چې موږ وس سوتوان دي جغلکاری د چجمې را روان دي، د ژمي مخته دا کار موږ خلاص کو. خلک ډیر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر. خو د خلکو یو کور ودان بس خپل راغلی دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپل را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلون کی چې پر دغه لارې نږدې هر ورځ تاګ راته کوي او د دغه لارې د جوړېدو لپاره د نور ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټه را بډوهلی، وایي دغه کار له مجبوری کوي. زین الله او محمد واهیر ازادي راډیو ته داسې ویل.
لار ډیره خراب ده، خلک یعنی په ډیره سنۍ سره تک راتک نس کولای، هر رقم موټر نس پرتلای. د لارې خاص دي موټر چې باید پر د لارې تک راتک وکي، موټر باید اول لوړ سی بیا پر د لارې باندې تک وکي، ځکه ډیره خراب ده او خلک په ډیره ستونزو کې.
تاسو خپل مولې د لارې ډیره خراب ده، که چیرې یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسي دوا پر کې هغه لاس څنګه در مریضې نورم ډیر خوږیږي.
مدنی پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وايي وسنی وکمنو ته هیڅ فلمه نسته چې د لارې درغول لپاره ګاموانه خلی، ځکه د دې په خبره چې د تیر جمهوریت نظام کارکونکو ویلي و چې د لارې د نامنۍ له وجې نه سرغولای، خو وايي اوس امن دي او وسنی اداره یا واکمن باید دغه لارې جوړ کړي.
او پر د ځای ولسوالۍ د سړک جوړیږي، وي کلی ته جوړیږي، چې نو کوي وابسته لري دغه ځای پر ټوله. موږ د حکومت سره د والي سر باندې نو کوي سر وګرځي، موږ دغه ولس شو دغه حکومت ته کار کړی دی.
د خدای دې کړی دی شان سم نه رسیږي، کوم شی مات یو مې پر دغه شان وګرځي چې وای جوړه سی ورور. خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لارې د ګردو در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا وسنی واکمن د یاد لارې د اساسي جوړې دوجمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس غاولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو د غلار ورغوي. او
د یادونې وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس د غلار یوازې جغل اندازي کوي او هواروي.
بل خو د کونړ وټاپور ولسوالۍ کې د 6 کیلومتر اوږدوالي باندې یو کانال د جوړولو چارې پیل سوې. دغه کانال د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوی پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام لودم قمچی او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ اووه سوه یو نوي کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او په نهو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکي هم د ویالې پر ویستلو خوښ دي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نور الله:
په سلګونه جریبه ځمکې زمونږ خړوبېږي، فکر دی دی او هم دا ده چې د مزدورۍ زمینه راته مسایده شوله، پیسې راته راکړه کېږي، فکر خو ډېر ښه کار روان دی. داسې کار چې مونږ په دې کونړ کې اوسېږو به نو نورو ځایونو کې بچه کې خو نه مونږ په بل ځای کې داسې کار نه دی لیدلی لکه دا چې اوس روان دی. مونږ ډېر خوښ
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیج لسین ځخه للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار للمي ځمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلې او کانالونه ویستل کېدای شي، هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او څه باندې اوولس دقیقې د آزادی رادیو ته غوږ یست. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې که د ایران په یوه زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. دا وروسته له هغې چې د ایران په ایوین زندان کې پرون یوه لویه اورلګیدنه وسوه او تر هغه وروسته له سیمې د چاودنو او ډزو ږغونه هم واورېدل سول. وروستي جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اورلګیدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحدو ایالتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایرانی ول اصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه تماس کیو. ایران زموږ د اتباعو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسؤلیت لري چې په ناحقه توقیف شوي او باید ژر تر ژره خوشې شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازي د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایرانی ول اصل امریکایي تبعه نمازي د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي اتباع دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم دا راست ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې اتباع لري کار کوي چې د هغو اتباعو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کېږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوي خلکم د زندان ته وړل شوي. په زندان کې د یوې لویې اورلګیدنې او وروسته د نارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوي او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وي چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګونه امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د اتو کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر یو نیم زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان دې زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهره چیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اورلګیدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنه‌ای ضد شعارونه هم پورته شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې لیسمت ساروان او روچې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونې کې د افغانستان په تړاو سره غلی
په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ګمارل شوی افغان ډیپلوماټان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په دې اړه ستریت ټایمز ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په نیوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې افغان ډیپلوماټان له معمول سره سم افغانانو ته د هند ویزې او افغانستان ته د هند بشري مرستو د همغږي په اړه تماسونه نیسي، خو دا سفارت په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو سره سم له افغانستان ووت، عکسونه د سفارت په ودانۍ کې ځوړندې. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی په یو مرکه کې وویل موږ په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ یو، بشري بحران په زیات کېدو دی او زموږ بانکي او مالي سیستمونه پاشل شوي دي، خو له دې سره سره طالبان یو نوی واقعیت دی. ورسپانه زیاتوي د هغو ډیپلوماټانو لپاره چې د افغانستان پخوانی حکومت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ټاکلي، نامعلوم حالت له هغه وخته دوام لري چې د تیر کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله طالبانو واک ترلاسه کړ. طالبانو ویلي چې په ټولو سفارتونو کې به ډیپلوماټان وګماري، خو دوی له یوې خوا د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي او له بلې خوا مالي ستونزې لري. کابل اکثر سفارتونو ته بودیجه نه ورکوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان سفارت او په دې هیواد کې د افغانستان دوی کنسولګری د مالی ستونزو له کبله د سشکال په مارچ میاشت کې وتړل شوې. شغلې مموزای وای لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 500 سفارتونه او کنسولګری پرانیست دي، خو لاس یې چې په هغو کې د سویس او هسپانیا سفارتونه هم شامل دي تړل شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د ساتنې چارې په لاس کې اخیستې دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیې، چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري ګمارل شویو ډیپلوماتانو ته باور لیکونه ورکړي دي. واشنگټن اگزامینر رسپانی بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې طالبانو افغان جونې د کانکور په ازموینه کې د یو شمیر پوهنځیو لغوره کولو منع کړي دي. ورسپانه وایي طالبانو د کانکور د ازموینې ورکوونکو جونو ته ویلي چې ځینې سخت پوهنځي لکه انجینیری، اقتصاد، جیالوجي او ژورنالیزم انتخاب نه کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ جونو ته اجازه ورکړل شوه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکوي، خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر کال په اګست کې له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې نور بستې یا شکست سکوت و نیز پروګرام اوریدل سي. خو اوس بل مسأله څېړو. نن د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال راځي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خوړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان ملي کال هر میاشت 500 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا غرمه خو بيخي ډو مړای خو نخرو سار خو چې اور خو به ما بل ماشام خرو ماشام خو کله کله نه شي دا سی بده غرمه چې نشته به چې خرو.
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت دغه وسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو لکبل په ناروغي وخت کېږي. او ناکافی خواړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوارځ واکې په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیرو ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډی کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چېنسته میړه مې په ډېره کماندي و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه ته بیا دغسې یو د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا ورېجې مرېجې رالېږلې بیا ګالي کانه غالي وخوړې اوس بیا دغه وچې ډوډۍ موږ سره ستالې مهرباني چې چای نو له دوه خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی: هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واکې لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوژي او قحطۍ کړيږي او د لاسنیوي په تمه دي.
تونه شم کور کې نس داوس لزګې ما د تاسو خپل باندې نس په چې په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چړوډي باندې د استرخان باندې پلار تازري چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هره میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور سوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پر تله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت او نیز پروګرام پیلیږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی، په میلیونونو کسان به د پراخیدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخص ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي، د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشرۍ د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 45 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلیامیا کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 1.4 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي له دې دوو ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست. زم ملالی بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړي نس کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا په بیا بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی اميري د انجونو نړیوالې ورځ ته چې د سه شنبه په ورځ و په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور انجونو ترڅنګ ولاړ ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوز او جنو پر ژوند څه وي؟ د دوغو او نورو مهمو پښتنو څېړلو لپاره لمر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په خواني سناتوره ګلالی صافی، د زده کړو فعال اوجی امیل او د شوز د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنی دي. شایسته صاف دا اوس لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. شایسته جانی مننه چې خبرونه ترغلاست.
السلام علیکم تاسو تاسو میرمنه تاسو اوریدونکو ته مننه ډیر زیات مننه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونی او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومي کړي دي. په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نمونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وازسي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
دغه زیات مننه. دا بندیزونه زما په نظر وختم لګولي وو د طالبانو باندې چې اسانه ساغېدونه کړ. بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډیره اغیزه کوي انجونه باندې وایي نه د ادم دي بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډېره بندیزونه راوړي، دا تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانې د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع. که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید به زر تر سره مکتبونه خلاص شي. تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړي ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوجی امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي؟
ډېر مننه. اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم. متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي. منتها همداسې شته چې ویلې موږ باید خپله ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دوانه وو چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلودو. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللی وم، په مالیزیا ته تللی وم او ډېر یو ښه خبرې ماته وکړې. وخت چې انګلیسان موږ د مملکت نه ووتل، مګر ډېر یو فقیر هېواد و او فقط مګر تنه وریجې درلودلې، خوړلې تنوري چین لرم. تاسو ګورئ چې انډونیزیا ته چا کومک ونه کړ، خپله دې خپل په پښو ودرېدل. افغانستان یو غني فقیر هېواد ویل کېږي، یعنی هر څه لري اما هېڅ شی نه لري. ځکه چې هېڅ وخت خپله افغانان خپل د هېواد جوړول دپاره لاسونه نه دي بډ وهلي. تر څو چې موږ مفتخوري، یعنی بېخي موږ عادت شي، موږ هر وخت غواړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي، باید امریکا دا وکړي، باید اروپا دا وکړي، اما بالاخره موږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړوي. دلته د فعلي حکومت چې ارنوس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دې لمګه به دا توقونه کوم چې دا وکړه مکه ومنته زما په نظر کې دا حکومت غوړي چې دلته پاتې شي چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت ایوادي پلاس کې دی ټول نظام پلاس کې دی نو د دې د خپل باید مسولیت لري وخت چې اوس غوړي حکومت کې مسولیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بل اخر د جنو د لپاره چې پروګرامونه لري بل اخر د ایوادي لپاره دی چې لري تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان له خوا فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونځي د نجونو په خبره خو خدای ټول اجندا خزه ده بس نور شي نه دغه هم د منفي فشار راوړلو د خزو باندې چې دی په دغه کار باندې خپل یادا چې دی خپل یوادوال نړیواله ټولنه ته خپل زور خي چې موږ دا کار کوو د خزو په مقابل کې څو چې تاسو موږ پر اسمه تشه د دې زما په نظر یو ډیر یعنی کجمله نه استعمال ما وای مې چې دا یو غیرتی دی چې د خزو باندې په ظلم باندې غواړي چې خپل ځان پر اسمه ته پیژني د دې لپاره چې پر اسمه ته پیژندل شي باید اول خپل ملت راضي کړي چې متاسفانه ملت ډیر ناراضي دی خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې خزي دي یو وخت زه په پیدا نشي چې وګورم یو کارونه چې فعلا د خزو په حق کې کیږي دا ښکار دی نو بحث څنګه چې په نیمه کې راننه ورته یم نه پیږم چې په اصل بحث په چې باندې دی
صافی صاحب ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي دغه به د افغان شذو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې د نن نو د دې ترڅنګ ځینې نوري څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د شذو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي نا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقونو ته درناوی ونکړي د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشرغ لاست پښتنه دا چې آیا یو داس څوک ستا او څوک بد ساري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکاټ کې د طالبانو چوکاټ چې دوی افغانانو ته حقونه پک شور کوي
چیرې مننه کوم سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته درنی خور ګلالی جان نور صافی ته شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم زه درته وایم چې موږ هم ایران یو دلته چې وسیګ او د دې کړنې ګورو قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی دا رقم خو اسلام کې هیڅ اصلا ویل شوی نه دی دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي چې ویلې دي په نرو ښځو یې ویلې دي دوی ولې مخالفت کوي نور کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کښېني په موټر کې اسې کښېني دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي دا نه شي وغه نه شي دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هېڅ باید د کوره ونه وځي خو د کوره ونه ځي څوک چې نارینه نه لري څه وکړي نارینه هم بېکاره ده دا ژوند دومره خسته کن شوی دی دومره خلکو باندې بوج شوی دی د ورځې خلک خدای باور وکړي چې ځانونه زوړندوي او امري دې د پارچې نه کوټه نفقه راوړی شي او نه دولت د حالت لیدای شي د خو یوازې نفقه نه لري دا د کور نور بوج او کرایه او دا وغه وغه نور اکړوار کړه نشته پیسې بيخي ورکه شي وي دي که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو باور وکړي چې دوی په پټه مزید وي هر رقم زید وي لارې لري اصلا دوی باندې تاثیر نه کوي دوی دومره وګي تیږي ساتل شوی دي کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون سلویک میلیونه څونه میاشت راځي هغه ټول دوی ځان د پاره استفاده کوي دوی څه کوي دوی دومره مالیه وازه کوي هغه مالیه هم ځان د پاره استفاده کوي ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه راکوي ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم خو هم مفت دغه خپل جواز تمدیدو اوس په ما یې کې دی او دیرش زره افغاني یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه و چاته کړی دی هغه بیچاره آیت نه لري هغه چې شي خرڅی اول خریدار نشته خلک توان د خرید نه لري دا خو ډیر سخت ده دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا او سرنوالی تلاش چې بیر رشوت هیڅ څوک کوم کار نه کوي په پټه اوس په برالای کوي نو دا کارونه ګورو اوس د فقر د ټول مصیبتونو مور ته باور وکړي چې کور په کور غلا کیږي هدف یې وژنه کی څوک چاته پیسې ورکړي یو دشمن وژنې ډېر برالای وژنې ارڅ کیږي
دومره بدامنی و غلا و هر څه تاسو ولید بیګا چی خبرو کې ویل چې د ګردیز پلاره کې موټر نغلا غلا یعنی غلا ورته ودریږي او نامنی شروع شوه ده دا نور هم پسې زیاتی کې لکه ساری مرز غوندي دا خو فکر دی دا خو د کار د پاره دوی زمينه سازي نه کوي مسؤلیت غاړه نه اخلي دوی په خپل سر دی کدا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډیر سخت کیږي او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه دی پروام نه ساتي دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی په دوی ساغې ځنه کوي زه نه پوهیږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک او بلا ورپسې دا دومره خلک راوګان شوي دي
مننه اوجی جانی شایسته جانی زبرته تاسو تر ځم تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي
زما نظر دا ده دوی خبره هم بسیار دي د ګیدان صاحب او صاحب د صفه صاحب کله دوی دوی کومکونه سوی دا مونږ په یوازې خبرونه چې دا ورو چې کومکونه سوی دي دغه دغه غوښنه مګر دا چې څنګه هغه وشي کېږي چې باندې وشي کېږي اصلا دا معلومه نه ده کدی کومه پروژه خلکو ته وایي او کوم انجو جوګان ته وایي هغه ډیره کوټه مدد پروژه وسیږي خلک سم هم دا بيوازو او عادي خلکو ته سم نه رسوي کله چې مونږ په ځو لایټونه خبرې ما دغه کورنۍ کله غو پلا ته ورور په مخکنی حکومت کې کار کوله کنه هغه تاسو باندې مرسته نه کول وای تاسو په مخکې حکومت کې تاسو ډېر خورلې موږ تاسو ته هیڅ کومه کولی نه سو ما څو دني کورنۍ هم داخلي لیدلې ده په ولایتونو کې او هغه څه دغه خبرې ما دوی پروژه دوی نه دي کومه کنه سوې ده او دوی اول خپل ځان ته اخلي نو ته دا اصل دا حق دا حکومت چې کوي د نورو حق دي د بيوازو خلک چې کله چې دا سیدا بیا شایان په زموږ ولایتونو کې راغلي دوی حق وو مګر چې چاته هم دوی حق نه زیرا سوالي او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې ځکه چې څه کوي موږ هر شی لرو موږ منابع موږ دا افغانستان یو کوستاري هواد ده هر شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د زمکو د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي کنه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی پرې نه دي چې نور هوادونه باندې سفر ځکه دا د خزنه پریده خزنه پریده چې نورې والو نه سفر وکړي چې دا محرم نه دی او محرم ورسره وکړي تاسو دونه فساد کوي په فساد ککړي او تاسو لستونه تاسو نمونه د دین طالبان نمونه په فسادي ادارو کې په ادارو کې ستا او په جدول کې په داسې استل دوی نمونه وګورئ سفر کولی چې دا خزنه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطر یو بل کوم څه چې لري دوی نه پریدي دا خواستان دا بي انصافي ده دوی حق نه دي چې خانځل چې دوی دا کوم باندې راوړي د خزو انجنونو باندې راوړي او کومه د ځان نه غنو وګورو په اسلام کې کوم ځای کې وایي چې خزه حق نه لري انجنونو حق نه لري تاثیر وکړي اپ کوم کومه حدیث منطقي دا کومه حدیث نه دوی هیڅ شي نه لري دوی خپل چوکات باندې کوي د اسلام چوکات نه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی دریږي او وایي دا سره کوم څه نشته دوی باندې مونږ باندې ملانو یو مونږ شاید وو خو چې دوی په خپل مانکی دوی جوړ نه راځي ما یو بل څه کې په خپل مرکز ودی و چې کله چې دا طالبان د خپل ملات غاک و نورې دوی سره حال فکر نه کوي خپل مشکل څنګه نه کوي په نظر خو نه یوازونه چې مرسته وکړي یوازونه چې وغواړي چې څنګه افغانستان سره د هر نگانه مرسته وکړي هیڅ کوم اغیز نه کوي هیڅ کوم تاثیر نه لري زموږ اصلا ستونزه او مشکل غټه هم لري چې باید د ملات غاک و طالبان چې دا دی باندې اصلا دوی عمل نه کوي
مننه شایسته جانی صافی سب ستاس څخه به پښتنه وکم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویل دي چې د دا ډول بندیزونو په اړه ویل دي چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څمرسته کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي
دلته د اقتصادي فشارو خبره کیږي. اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت ګوري، او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفاف نه دي. ډېر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارد ډالر ترس افغانستان ته رسیدلی دي. دا څه رقم توضیح شوي؟ د چا د خونه توضیح شوي؟ څنګه چې زه مونږ یعنې د میلیارد طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا مونږ څنګه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژنو، دا مونږ خپله د بین المللي او داخلي مؤسساتو په طریقه خلکو ته توضیح کوو. متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي. وخت چې ته خپله وایي چې زه حکومت یعنی دا حکومت په رسمیت نه پېژنم، خی په څه رقم رسوي چې خلک شکایت کوي چې کومکونه مونږ ته نه رسیږي، او دا حکومت وایي چې دا خو زموږ لاس کې نه دي. زه خپل د تجربې نه چې ما پوښتنه وکړله، یو راته وویل چې ډېرې پیسې راغلي، اما موږ خپل د حکومت چارواکی ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي، موږ پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي. یعنی دلته یو ګونګه مسله شته. دلته نه تنه د طالبانو حکومت باندې وایم، دلته خپله بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توضیح نه لري. د هغه چا ته ورکوي، هغه انجوګان ته ورکول کېږي، یا بین المللي مصرف چې د دې زیاترین مصرف د دې پیسو خپل هغه مصرف لري. تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي، د هغې معاشات لس چنده د داخلي کارمندانو نه پورته اوسېږي، د هغې د تګ و راتګ ټول پیسې. دا کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مصرف د خوند توضیح کېږي، په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته اوسېږي. دا یو معضله ده چې دا باید هر څه زر خپل بین المللي ټولنه حل کړي، که په رسمیت نه پېژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسؤلیت دی ورکړي چې دغه پیسې وي، دغه کومکونه چې کېږي قلم د نظارت برخه خود ورته ورکړي، هغه هم نه ورکړي، لاس کې ورته نه ورکړي. بیا بېرته موږ څنګه نه کوو کوشش تاسو مصرف کړي؟ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت په رسمیت نه پېژني، د څوک مصرفي، څه رقم مصرفي، د چا په لاس کې لیږي. آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توضیح شوي سي؟ موږ دلته یو خلا د معلوماتو لرو، نو پوهیم چې څه رقم خبر ده. راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي. عرب ورځ میډیا کې راځي په رسمیت نه پېژني، نو ملل متحد کې د افغانستان د لیست نه ایستلی دی، هلته یعنی استازی شته، هغه تاسې ولیدل چې خبرې استازی ونه کړلې. یعنی موږ په یو حالت کې هستو چې څه رقم فشار نور راشي. د دې نه نور فشار نشته، او خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان، که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار راځي. نور هم دغونه کومکونه چې یعنی په 40 میلیونه چې راځي، هغې نه هم چې قطع کړي، نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسیږي هغه به ملت ته ونه رسیږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي هغه لا پرېږده، دغه باقي مانده به ونه رسیږي. زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم، په دې صورت باندې ولې چې افغانستان یو فقیر هیواد دی. متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې د په شل کالو کې د 1 میلیارډونه چې راغله، دا هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته وو، او په څنګ کې زموږ مفسده چارواکي هم موجود وو چې هغې هم ډېره غلا وکړله، دې کې څوک سترګې پټ نه شي پټولی. اما اوس هم همدغه پروسه د سره په همغه رقم باندې شروع کړې ده. دې بین المللي ټولنه هم ګران ده، باید خپل روش ته تغییر ورکړي. لازم د فشارونه باندې یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جاني مخکي ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي، نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده؟ د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اوریدلې دي وایي چې دا موږ حکومت ته نور کوو، ولې چې موږ د حکومت په رسمیت پیژنو، خپلې د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو د طریقې توضیح کوو، په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زرته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي، د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي، د هغې معاشات هم باندې کېږي. دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي، نه دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي، که لږ موسیږي همغه بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار، هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي، مثلا بندیزونه په سفر باندې، مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل، دغه ټول یو څه مؤثره دی. اما مهمه دا ده چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي، ملت خبره باید واورېدل شي. دې ما ته سوال دا ده چې آیا دوی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي؟ آیا دوی راغلي دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی راغلي چې افغان ملت هوسا وساتي؟ دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دی کوم بل مقصد د پر راغلی چې نور هم خلګو زوري نور هم خلګو زپي یعنی دغه فقیر واد نورم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل سرمایه وایستل څونه خل بیکاره دي واقعا سری نور نو هغه درد د خلګو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی آیا د حکومت ولی د پر راغلی دي کوم پروژې د پر راغلی دي چې دلته یو څو وخت اوسي کی دغه وطن چې وزګور یو نیم نیم کاله جوړ شوی واقع دا هم نورم د منځه ایسي دلته موږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلویخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځېدلي او کړېدلي دي د دغه خطر څخه ډیر زیات دی.
ډیره مننه فستجان یم دغه پښتنه بس تاسو مخ تکشیردم ک په لنډو ټکو باندې راته وایست چې افغانان په خپل څه کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغه قانې کړی چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غشتنی ومني.
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کینی خبرې کوي چې دوی ستونزه څه ده. موږ افغانان ډېر ستونزه سره مخامخ دي د دې لوجه نه دوی ته زمينه کار مساینه به دوی سره دوی خلک دي زمونږ هیوادوال دي بل هیوادونه چې په لار کې مور کېږي او داسې نور ستونزې دوی باندې راغلي ده او د خوراک د اسخه چاندې ستونه ډېر جګه شوی ده او که زمينه کار مساینه نه وسی او دوی په ډېر ستونزې سره مخامخ دي او مخ کېږي نور هم زما په نظر چې دې ستونزې د لار حل ده چې طالبان باید ثواب د خپل ملت راکوي چې دوی ستونزې شي د خپل تاسو زما په لږ د خپل ګوري چې خلک د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي ولې دا نه ګوري ولې کوم اقدام نه کوي زمونږ د خارجيان هر څونه فشار راوړي هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي هیڅ هغه هم نه کوي دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي له هیڅ چا غږ دوی نه اوري او مهمه اساسي تکامله ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي کانفرنس واخلي کوم جلسه واخلي همدا چې نور د اندلته پاتې د مخکنی حکومت سیاست مداران او کخزی دی که نارینه دی که خزینه دی باید ټول دوی ټول کی خبرې وکړي او د ستونزې لاره پیدا کړي او دی باندې باید ډیر غور وکړي نو ګورې تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نسم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم زه داسې کوم سم چې زه یو بیسواله جلی ما او په کوټه هم داسې ناسم چې دونه ما زیار بسلی و خپل ځان هم یو شخص ته جوړ کړی و په حکومت چې د غواړم نورم خدمات وکړم خپل یو ډول ده
درې سره مې منو څخه ډیر مننه اورېدونکو زموږ د نور بس تخ پرونی وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکی هم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکی هم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن